یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې په دې خپرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غونډه پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اقتصاد د بیرته په پښو درېدو غوښتنه وکړه.
کاش از نیډید ټو ریوایو دی اکونومي ټو پی سالریز.
طالبان هیله مند دي چې د غونډه کې به په سیاسي او اقتصادي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. آیا همداسې ده؟ د چارو د کتونکو نظر پرې رااخلو. طالبان وایي پر کونړ د پاکستاني راکټونو موضوع هم څېړي.
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه مجاهدین ولې پاکستاني اکثر سره بیا شریک سي سي ده ولې تکراری کې دا موضوع.
او روسیې د بلاروس خاورې ته د جنگي الوتکو غزمه لګلې ده. یو امریکایي ډیپلوماټ په اړه وایي
د روسیې د پاوز د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پاوز ځپل طرح کړی دي.
د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی، د اسلامي همکاریو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ولسم فوق العاده غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. سعودي عربستان وایي پرونی په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. او د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګېدلي دي. پوره خبرونه. اسلام آباد د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو د ولسم فوق العاده غونډې کوربه دی. دا غونډه د شاه محمود قریشي لخوا نن سهار په لومړنۍ وینا سره پرانستل شوه.
For the people of Afghanistan, the significance of
the Afghanistan de khalko la para de de gundi ahmiyat yawazi symbolika ban na lari balki de hagui de jwand de dawam aw jghuran la para muhimadi zakachi dam gade chi mug khabari ko de Afghanistan nigdi nimai nufus yani 22.8 million khalak la loge sara makhdi
of the UN member states face food.
د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو دغه ولسم فوق العاده غونډه د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په قربتوب تر سره کیږي چې هدف یې له افغانستان سره د بشري مرستو انسجام او جلب دی. طالبان وایي په دغه کانفرنس کې د نړیوالو اړیکو د جوړولو او همدارنګه د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو مهمې موضوعګانې هم د دوی لخوا مطرح کیږي. سعودي عربستان وایي پرونی په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. د سعودي عربستان د رسمي سرچینو له راپور سره سم دا څه باندې 15 ټنه بشري مرسته د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو د مرکز له لوري افغانانو ته استول شوې ده. سعودي تر دې وړاندې هم په څلورو الوتکو کې خوراکي مواد او خیمې افغانستان ته لېږلې وې. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له پرونۍ مرستې سره یې تر اوسه پورې افغانستان ته ټولټال 190 ټنه مرسته لېږلې ده. تمه وه چې نن له متحده عرب اماراتو هم یوه البشری مرستو بار الوتکه کابل ته ورسیږي، خو د طالبانو د حکومت د ویاندویانو په خبره باندې چې د الوتکې د تخنیکی دغه الوتکه د تخنیکی ستونزو له امله کابل ته نه ده رارسیدلې او تر اوسه پرواز نه دی کړی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دغه هیواد اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي دا غوښتنه پرون په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډه کې وکړه.
ملګرو ملتونو نه، آی او ایم نه، یو این ایچ سی آر نه، غربي هیوادونو نه، هغه هیوادونه چې شل کاله په افغانستان کې وو، له ګاونډیو نه، د منتقل ملکونو نه، لو ټولنه د خواهش دی چې زمونږ سره د مهاجرینو په ارتباط او د افغانستان د اوسنی کړکېچ او مشکل په حل کې موږ سره لاس ورکړي.
ملګرو ملتو اټکل کړی چې د طالبانو له واک ته رسېدو او د نړیوالو د مرستو له درېدو وروسته په روان ژمي کې ممکن میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. ازادي رادیو ته غواګیست د بغداد په زرغون امنیتی زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګیدلې دي. عراقي سرچینو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ځینو عراقي رسنیو ویلي په سفارت کې موجود توغندي ضد سیستم زوابي ګزار کړی او یو راکټ په هوا کې شنډ کړی خو یو بل سفارت ته نږدې لګیدلی دی. د بغداد په زرغون امنیتي ساحه کې له دې راکټي بریده وروسته د خطر زنګ وویل شو او د سیمې ته تللې لارې بندې شوې. دا برید له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د ایران پلو شي عملی شو له لوري د ټاکل شوي مهلت د پای ته رسیدو په درشل کې شوی دی. دغو ملیشو ویلي که امریکایي پوځیان د ډسمبر 23 له عراق ونه وتل پر هغو به بریدونه وکړي. او په اسرائیل کې د اوکراین سفیر وایي هیواد یې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او خپله ډیپلوماتیک استازولۍ په دې ښار کې پرانیزي. د اوکراین سفیر دغه څرګندونې د اوکراین روسیې د پوځي کړکیچ په اوج کې کړي. اسرائیل د اوکراین د دې پریکړې هرکلی وکړ خو وی ویل دا موضوع د روسیې او اوکراین له کړکیچ سره تړاو نه لري. په تل ابیب کې د اوکراین سفیر یوګین کورنیچوک ویلي په بیت المقدس کې به د اوکراین ډیپلوماتیک استازولۍ ښایي په 2022 کې اسرائیل ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له سفر سره هم مهاله پرانیستل شي.
غرمنۍ خبری خبرونه اوري. راځو د خبرونې د سار راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې پیل شوه. د دې غونډې اساسي هدف په افغانستان کې د روان بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د یوې حل لارې پیدا کول دي. په دې اړه په مکړې زموږ د همکار راپور ته چې دا مهال سره سټډیو ته وصل دی مهرباني وکړي ستړي مشي د غونډې د شو بحثونو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
یک دینیم سات وړاندې لودین صاحب په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوه. د غونډه کې د اسلامي هیوادونو د نږدې شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د یو شمېر نورو بیا مرستیالو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو ګډون کړی دی. د غونډې تر دم ګډې پورې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر، د اسلامي سازمان د همکاریو سرمنشي، د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو ویناوي کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په پیل کې په افغانستان کې روان وضعیت نازک وباله او ویل چې 2.8 میلیون افغانان همدا اوس د خوراک له کمښت سره مخ دي. میلیونونه ماشومان یې وښودل چې د مرګ له ګواښ سره مخ دي او کوم مرستې ونشي په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې ډیریږي. هغه په نړیواله ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د لاسنیوي لپاره لاس پکار شي او د افغانستان کنګل شوې سرمایه هغه آزاد شي. د ویل چې سلوي کال وړاندې هم پاکستان د افغانستان په اړه باندې ورته یو غونډه جوړه کړې وه. نو بیا ویاړو چې دوی بیا داسې غونډې کوربه دي. جالبه دا و چې د افغانستان په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر چې د غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې وه، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان او د اسلامي سازمان د همکاریو سرمنشي تر ټولو په مهم ځایونو کې ناست وویل غونډه که څنګه د افغانستان په اړه ولې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د غونډې د پایل په وروستیو کې راورسېده. واته داسې مهال شاه محمود قریشي خپله وینا پیل کړې وه. ما په هغه ځای کې هم کېنناست چېرته چې باید هغه ته وخت ورکړل شوی وای. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان هم د افغانستان مسایلو ته اشاره وکړه خو هغه د طالبانو هم غوښتل چې د افغانستان کې د بشر حقونه، د ښځو او د نجونو حقونه زده کړو او نور مسایلو ته پام وکړي. هغه د افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام په یادونه هم وکړه. د اسلامي سازمان د همکاریو سرمنشي حسین ابراهیم طه ویل چې د اسلامي همکاریو سازمان تل د یو باثباته خوندي افغانستان ملاتړ کړی دی. اوس هم وضعیت ساري او هغه له نړیوالې ټولنې او د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان روان وضعیت د پاره لاس سره یو کړي. هغه هیله وښوده چې دا غونډه به د افغانستان سره د مرستو لپاره لا زمینه برابره کړي. تمه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی هم دې غونډې ته وینا وکړي.
ډېره مننه کورمو ودان. زموږ خبریال و چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د پایل خبر راکوو. دا غونډه نیم ساعت مخکې پایل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه راز، د سعودي د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو ورته خبرې کړې دي. ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال طاهر خان استودیو ته وصل دی. طاهر خان، ستړي مشي له تاسو به پوښتو چې هلته تاسو دغه فضا له نږدې څاره، فضا څومره مثبته ده؟ طالبان وایي چې له دې غونډې به په سیاسي او اقتصادي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. آیا همداسې بریښي؟
هم د سړي ډیر زیات احتمال شته، لیکن چونکی غونډه اوس لګه شی بوړان دی شروع شو او اولنی مجلس دی چې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر او د غرنګي د ترکیه د خارجه وزیر او ځین ډورو وینا وکړي دي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ناس دی هغه بم دی اولنی غونډه ته وینا کوي او دا به بیا روان وي ټول ورځ او وروسته به بیا یو ګړې اعلامیه خبريږي پریکړو اعلان وکيږي نو هغه ته بلګ انتظار هم کول غواړي خو د ترکیه د خارجه وزیر لګ به تاسو سره معلومات شریک کړم چې هغه دا وړاندیز وکړ چې د اسلامي هیوادونو د دې کانفرنس د همکارۍ د سازمان د دې یو پلاوی د کابل ته سفر وکړي اول ته د خلکو سره مخامخ وویني او هغه سره د خبرو وکړي خپل خواخوږي د افغان ولس سره شریک کړي هغه یو وار بیا دا ذکر هم وکړ چې په افغانستان کې د یو ټولګوندي ټول شموله حکومت وي د ښځو حقونه د روزګار د تعلیم او هغه چې دا شیان چې دي دا به د افغانستان د طالبان حکومت لپاره سناس یو رسمیت تر تلار سمیږي یو قانوني بڼه به ولري نو بهرحال غونډه روانه ده خو احتمال شته تاسو چې کوم خبرو غزکه چې د دې غونډې نه وړاندې د دې سازمان عمومي سکرتر دا خبره کړې و چې په غونډه کې به د بیړني مرستو لپاره بیړني مرستو لپاره به یو میکانیزم جوړیږي د سیم د تمنګ اورېدل دي چې یو ممکن ده چې یو صندوق جوړ شي د افغانستان د ولس سره د مرستو لپاره نو بهرحال رستو په پته لګي چې کله غونډه پای ته ورسي اوس چې غونډه ولرنې دا اولنې مجلس ختم شي نو بیا به د بندو دروازو شاته به باس وي بیا به کی میډیا ته ورسنه او اجازه نه وي او رستو به بیا یو ګډ خبري کانفرنس وي یو ګډ اعلان یو خبري
بل طالبان ویل چې دوی هڅه کوي چې په دې کانفرنس کې اسلامي هیوادونه کم تر کم دوی په رسمیت پیژني او یا هم له دوی سره د تعامل خبره وکي خو په اسلامي همکاریو سازمان کې وسرچینه وایي چې داسې نه بری کی هلته فضا څه ډول ده لومړی ځل دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دومره لوی شمېر کې د اسلامي هیوادونو مشران سره راټولېږي مسؤلین سره راټولېږي آیا د رسمیت پیژندلو موضوع به یاد سي
نه ممکن نه ده چې رسمیت پیژندلو موضوع یاد شي ځکه دا وخت دا موضوع د رسمیت په یو هیواد کې مده سمګنې دی ورته سره د پاکستان چې دا د خبرو موضوع وي نو ممکن نه ده او که د ترکیه د خارجه وزیر خبرو ته وګورو نو بیا خو د ډیر کم امکان به وي چې په دې موضوع باندې اشاره مرته وکړي شي البته یو خبره کوم چې د طالبانو د حکومت سرپرست وزیر خارجه هغه عامر خان متقی ناست په غونډه کې لیکن چې کوم بیرغونه لګېدلې دي دلته د هیوادونو نو هغه بیرغ کې د افغانستان ملي بیرغ لګېدلې دي او طالبان د اسلامي امارت بیرغ هغه کې نشته نو دغه یو میسج یو پیغام دی ځکه چې 13 ورځ د افغاني حکومت د بهرنیو چارو د وزیر لخوا یو بیان خپور شو چې پای کې غوښتنه شوی و چې د ملګرو ملتونو په شان دی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم دی هم دغه چوکې لکه زوړ حکومت ورکی خبرال بیرغ د ملي د افغانستان لګیدل طالبانو بیرغ نه خدای موضوع نه دا موضوع ګمان نه کوم چې دا بر دي د دې غونډې چې کوم اهداف پاکستان بیان کړی دي یا د OIC د عمومي سکرتر لخوا دي نه هغه فقط یو موضوع ده چې څنګه د افغانستان ولس سره مرستي او څنګه په افغانستان کې دا چې کوم د بشري ناورین خبره په وار وار باندې کیږي دا غي څنګه مخاوني ول شي دا یو موضوع ده د دې کانفرنس بل موضوع تر اوسه پورې چا سره دی ویلي
کور مودان ډیره مننه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان و چې ویلې د غونډه په ایل شوې ده د افغانستان استازي ورغلی دي د طالبانو د بهرنی چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان پلاوی مشرک وی خو وای چې په غونډه کې د طالبانو بیرغ نه بلکې د افغانستان درې رنګ ملی بیرغ دی د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار هم سټوډیو ته وصل دی ډاکټر صاحب ستړي مشي تاسو د اسلام آباد غونډه څنګه ارزوي ویل کیږي چې په سیاسي مسایلو ممکن ډیر تماسونه نیول سي ټول تمرکز به په بشري موضوعاتو وي
سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان ملت زه فکر کوم دغه کانفرنس په دغه حساسو شرایطو کې یو ډیر ښه مثبت او مفید او مؤثر قدم دی سره له دې چې د افغانستان او د پاکستان د خلکو په منځ کې په تیرو شلو کلونو کې میډیا ډیر یو بد رول لوبولې افغانستان خلک د پاکستان هر مثبت او منفی اقدام ساری او په مثبتو سترګو نه ګوري خو په سیاسي لحاظ دغه کانفرنس د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کوم اقتصادي ناورین اوس حضور لري، خلک خپل ماشومان خرڅوي، دلته ډوډۍ آر نشته، معیشت تغییر موندلی. په دې لحاظ دغه کانفرنس ته موږ ډیر یو ښه اقدام وایو. خدا چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کانفرنس کې سلري د نړۍ دپاره او په کوم طرح باندې خبرې کی، زه فکر کوم سره د بشري مرستو په څنګ کې نړۍ به هم او آی سی به د طالبان نو غواړي چې کوم تصویر چې د طالبانو په حق له په اسلامي نړۍ کې ده دا باید تغییر ومومي.
ډاکټر صاحب، څه کول پکار دی؟ طالبان باید څه ډول تصویر وښيي چې دغه د حد اقل د اسلامي هیوادونو د مشرانو قناعت ترلاسه کړي او دوی په رسمیت وپیژني؟ څلور میاشتې وسوې چې د دوی نظام منځته راغلی دی. افغانستان کې ستونزې هم هغه دي ډېرې دي، اما تر اوسه د رسمیت پیژندلو موضوع ته اکثره هیوادونه حتی اسلامي هیوادونه زړه نازړه دي.
دا باید هیر نه کړو چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو پر خلاف په نړیوال کچه دروغجن او زهرجن تبلیغات شوی. د مسلمان امت په منځ کې هم د طالبانو تصویر داسې ښودلی که دلته یو اسلامي نظام راسي نو دغه اسلامي نظام به ټول اسلامي نهضتونو ته په نړۍ کې مرسته وکړي او همدغه اسلامي نظام به د افغانستان لپاره دا تصویر ولري. په دې لحاظ دا وخت غواړي. زه چې در کوم ځای پرې فکر کوم طالبان به د ده کانفرنس په منځ کې داسې یو تصویر نړۍ ته وښيي چې افغانستان د هیڅ یو ملک لپاره ګاونډ نه دی. تاسو وګورئ سعودي هم یو منارک نظام لري، یو ابسولوتیزم شاهین شاهیت ده، هغلته نه غواړي چې د اسلامي فکر خلک کار وکړي. همداسې نور عربي ملکونه باید نړۍ هم خصوصا اسلامي ملکونه د طالبانو له طرفه مطمئن شي. دا د خبرو د اجنډا برخه به حتما وي. بل موضوع دا ده چې اسلامي کانفرنس کوشش کوي چې نړۍ ته وښيي چې کوم ملک دلته ایجاد شوی، یعنی کوم نظام منځته راغلی، دغه نظام د افغانستان د خلکو استازی دی، د بل چا په امورو کې مداخلت نه کوي، ترهګرو ته لابي نه کوي او دوی د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخه دلته یو نظام جوړ کړی. په دې لحاظ موږ دغه کانفرنس ته په مثبتو سترګو ګورو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب حاتف مختار، دا چې وخت کم و ساسو خبرې مو پرې کړې. بخښنه غواړو. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې له ازادي راډیو سره یې د اسلام آباد د غونډې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درو، خو اوس به د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ کار به په راتلونکي پسرلي کې پیل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي دا لیدنه تیر ماښام په اسلام آباد کې وشوه چې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف وویل دوی به افغانان د ریل پټلۍ په برخه کې وروزي او همدا ډول یې په هر اړخیزو اقتصادي همکاریو هم ټینګار کړی. د یادونې ده چې افغانستان، ازبکستان او پاکستان په 1999 لمریز کال کې د درو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د لارې د نقشې په اړه موافقه کړې وه. یاد سند هم هغه کال د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال مرزاکوف او د پاکستان د لومړي وزیر مشاور رزاق داود لاسلیک کړی وو. د غزنی د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د سوداګرو میرمنو د فعالیتونو په کمیدو اندېښنه ښیي. د غزنی د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر عبدالمتین قلندرین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې میرمنو فعالیتونه له سلسلنې خلص سلنې ترټیټ شوې دي چې سوداګرو میرمنو ته ستره اقتصادي ضربه رسولې ده. ښاغلی قلندری وایي سوداګرو میرمنو په تیر حکومت کې د خوراکي توکو د تولید، لاسي صنایعو، کرنې او نورو برخو کې فعالیتونه درلودل، خو نوموړی زیاتوي چې د بانکي ستونزو او د بازار د نشتوالي له امله اوسې کارونه کم شوي دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 99 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 109 افغانۍ او 12 پوله، یو انګلیسي پاوند 120 افغانۍ او 4 اتیا پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 150 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1013 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یوه نړیواله موضوع را اخرو. له تېرې یوې میاشتې راهیسې دا دریم ځل دی چې روسیا د بلاروس لویدیځې پولې ته هغه جنگي الوتکې په ګزمه لیږي چې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا هم لري. بلاروس په سیمه کې د روسیې متحد دی، خو اوکراینی چارواکي داسې ویره لري چې روسیا ممکن پر اوکراین د برید لپاره د بلاروس له خاورې کار واخلي. روسیا داسې مهال د پوځي مانورې ترسره کوي چې د اوکراین پولې ته نږدې پوځي خوځښتونو د لویدیځ غبرګونونه پارولي. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري
اوریدونکو په بخښنې سره چې د روسیې د راپور پر ځای تاسو ته د افغانستان په کونړ ولایت د پاکستان لخوا د راکټونو د توغولو راپور پلیسو اوس هم پام وکړی. تر لاندې خبرتیا وروسته په روسیا کې او دغه راز د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه د راپور تفصیل ده. روسیه پرون د ستراتیژیک بمبارد دوه الوتکې چې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا هم لري د بلاروس لویدیځې پولې ته ولېږلې. دا پوځي تحرکات داسې مهال کیږي چې په ټوله ختیځه اروپا کې ناندرۍ ډېرې شوې دي. په مینسک کې چارواکو ویلي د روسیې د دغو دوو 222 M3 الوتکو ملګرتیا نورو روسي او بلاروسي الوتکو کوله. د دې چارواکو په وینا په تیره یوه میاشت کې دا دریم ځل دی چې دا ډول ماموریت ترسره کیږي. د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې ځکه خړې پړې شوې چې دغه هیواد له اوکراین سره نږدې پوله کې پوځي تحرکات پیل کړي او ځواکونه یې ځای پر ځای کړي دي. د اروپا اړیکې بیا د روسیې له متحد بلاروس سره هم خرابې دي او اروپایي ټولنه بلاروس د پولان په سرحد کې د کډوالۍ د ناورین لامل بولي. اوکراینی چارواکو د بلاروس پر خاوره د روسي الوتکو پر ګزمي اندېښنه ښودلې او ویلي دي ممکن روسیا پر دوی د برید لپاره د بلاروس له خاورې ګټه واخلي. امریکا او ناتو بیا روسیې ته پر اوکراین د برید له کبله د ناوړه عواقبو خبرداری ورکړی دی. د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس هم پرون شنبه سپیکټیټور مجلې ته ویلي ډیره لري ده چې د ناتو غړي هیوادونه دي د اوکراین د دفاع لپاره سیمې ته خپل ځواکونه ولیږي. د وویل اوکراین د ناتو غړی نه دی، نو ځکه داسې نه بریښي چې څوک د خپل ځواکونه ور ولیږي. د امریکا د پاوز متقاعد افسر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې د اروپا او روسیې د چارو پخوانی رئیس الکساندر وینمن د آزاد اروپا ازادي راډیو ته ویلي روسیا غواړي د اوکراین پاوز وزپی.
د روسیې د پاوز د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پاوز ځپل طرحه کړي دي. دا تمرکز اوکراینیانو ته دا امکان نه ورکوي چې خپل ځواکونه یوې ځانګړې سیمه کې ځای پر ځای کړي. ټاکل سوی دا اقدام شدید او ماتوونکی وي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجه په 2014 کال کې له هغه وروسته پیل شوه چې روسیې د کریمیا سیمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. مسکو د اوکراین په ختیځ کې پر روانو شخړو کې هم خپل لاسوهنه رد کړې ده. لویدیز تحلیلګران وایي چې روسیې دا مهال د اوکراین سرحد ته نږدې 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او د غراز د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري.
نور پاس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې شکست سکوت یا نور باسته خبرونه درته لرو. زموږ همکار ملالۍ بشیری قربانه ده، هیله ده چې هغه پروګرام هم را سره واوري. د تیر اونۍ په وروستیو څو ورځو کې ډیوران کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو د پاکستان د راکټي حملو په اړه راپورونو اندېښنې راپورته کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ادعا کوي چې اوسنی حکومت په سختۍ د پاکستان په اړه پوښتنې کوي او دا به هم ورته سخته وي چې په دې اړه له پاکستان نه سپیناوی وغواړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري د راکټونو د توغولو په اړه راپورونه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د کونړ ولایت ځینو اوسیدونکو آزادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي دي. د کونړ شلتان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو پر سیمو د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي چې د توپونو په دې ډزو کې یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي پکې تلف شوي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې د راکټونو درګېدو قضیه مجاهدینو ولې پاکستاني ارسر سره بیا شریک شي سي دا ولې تکراریږي دا موضوع ورته عامل دي موضوع هم پیدا کو موږ لا روان.
بلخو راپورونه وایي چې د کونړ ولایت د شلتان ولسوالۍ په چوګام کلی کې د پنځشنبه په خام د ډرون بریډ هم سوای چې د ځای اوسیدونکو په خبره پکې مرکزوب لنه دا وخته تر اوسه څرګند نه ده چې د ډرون د بریډ د چا له خوا سوای. خو د فرانسې خبری آژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله راپور ورکړی چې یو مشر د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټه الوتکې له بریډ روغ وتلی دی. په راپور کې د پاکستانی طالبانو د تحریک له قوله ویل شوی چې د بریډ هدف مولوي فقیر محمد و، خو د بریډ پر مهال په سیمه کې نه و موجود. د پاکستانی سرچینو په خبره د چوګام له کلي څخه پاکستانی طالبان د خپلې اډې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې دا ځمکنی بریډ دی او له ځمکې څخه ځمکې ته د توغول کېدونکي راکټ په وسیله سوای دی. په کونړ، نورستان او پاکستان ته نږدې نورو ولایتونو او سیمو کې د پاکستانی پوځ له لوري د راکټونو د توغولو مسله نوې نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان په خاوره ورته حملې کېدلې چې ډېر کله به یې په غبرګون کې په کابل کې د نوموړي هیواد سفیر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل کېده، تر دې چې وخت ناوخته به له همدې عمله پاکستان سره سیاسي اړیکې هم ترینګلې کېدلې. خو لا هم دا راکټي حملې پای ته نه دي رسیدلې. دا چې پاکستان ولې دغه ډول حملې جاری ساتي او څنګه یې مخه نیول کېدای سي، د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان د خپلو ستراتیژیکو ګټو او د افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړلو په تیرو شلو کلونو کې دا ډول حملې کوي. له دې ډلې افغان پوځي کارپوه او په المان کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستان همیشه دا غواړي چې په دغه سرحدي سیمو کې دوی فشار محسوسي، همیشه دا بنحیث یو وسیله د فشار هم د افغانستان په دولت، هم په هغه قومونو باندې چې په دغه سیمو کې اوسیږي، او هم په هغه ډلو چې د دوی مخالفین دي. مخ هغه وخت نیول کېدی شي چې په افغانستان کې یو ملي حکومت رامنځته شوی، داسې حکومت چې هغه پاکستان سره خپل ګټې او منافع تعریف کړی شي.
ښاغلی اتمر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ته به دا سخته وي چې د پاکستان مخه ونیسي، ځکه په خبره یې د دوی د حکومت په جوړښت کې د پاکستان لاسوهنه واضح محسوسه ده. که څه هم پاکستاني چارواکو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې تل دا ډول راپورونه رد کړي دي، هغه څه چې افغانان به یې لا قهرجن کړل.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00422112 شپږ څلوېښت 01.
دولس نیمې بجې شوې. په دویمه نیمایي کې درته نور بس دی پروګرام لرو، خو اوس له صفي الله سانګزي د دې ساعت لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان د روان بشري ناورین په خاطر د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ویل، د افغانانو لپاره د دې غونډې اهمیت تر یوې سمبولیکې ناستې ډیر زیات دی، دا د هغوی د بقا یوه موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني، په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس‌تانیگزی پرون په دې تړاو خبرې کړي. سعودي عربستان وایي پرونی په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. په دغو الوتکو کې 15 تنه بشري مرسته بار وه. په اسرائیل کې د اوکراین سفیر وایي هیواد بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او خپله ډیپلوماتیک استازولي په دې ښار کې پرانیزي. او د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګېدلي.
اوریدونکو کولای شئ د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ، آدرس دی azadiradio.com. او سم راځو 19 پروګرام ته. نور بس دی،
نور بس دی.
شکست سکوت.
آزادی رادیو تشرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو 19 پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د نور بس دی خبرونی د دې اونۍ موضوع په افغانستان کې د شوزو لدندې لری کېدلو ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په یو نوي راپور کې راغلي چې له کار څخه د شوزو مخنیوي د دې لامل کیږي چې د افغانستان کورنی ناخالص عواید تر $1 میلیارډ پورې کم سي. په دې خبرونه کې د پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن را سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شوزو د حقونو فعال اوجی عامل به میلمنې وي. مدینه احمدزی صاحب لمر سره د تلیفون پر لیکه واصل ده. احمدزی صاحب، مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
لیکي هله ټول اړین کته. مدینه احمدزی ام د وکیل مدافع د افغانستان.
موضوع پر دې ده چې کښځي لکار څخه به کار سي، دا یوازې دغه نه چې پر انفرادي کورنیو باندې او پر اشخاصو باندې تاثیر کوي، بلکې د افغانستان پر ټول اقتصاد باندې منفي اغیز لري. په دې اړه که تاسو مش سره خپل نظر شریک کړئ.
په افغانستان کې اوس ښځو ته اوس مهال لیست د وظیفه زمینه مساعده نه ده، بل دا چې موږ د ښځې نیم قشر د بسته جامعې ښځې تشکیلوي. او افغانستان کې دی وای چې باید خځې کار ونه کړي او خځې د امرستانی ته منتظر اوسي. د دې امرستانی معلومه نه ده چې څه وخت به کیږي. او دی وای چې حتی باید د وظیفې په دایر کې یا حال پاتې چې موږ یو مثلا وکیل مدافع چې ما د ماکلین کې اوس وردی محاکم ته متوجه کس باید محرم راولي، تر څو چې محرم هم اجازه نشته تاسو سره داخل شي. او هغه قضیه او شان چې مخکې مثلا خځو کار کوو په هغه بخښه کوسي خځه موجوده نه ده، یعنی ډیر خزي دي چې د سرنوشت لکه ما دی او کار نه کوي اوس مهال.
شه مدینه جانې، که تاسو خپله کیسه موږ ته وکړئ چې تاسو څنګه خپله دنده له لاسه ورکړه، وظیفه مو درلوده، څومره کلونه مو کار کړی دی او بیا څنګه دغه وظیفه تاسو له لاسه ورکړه؟
زه یو وکیل مدافع یم افغانستان کې چې د حقوقو لپاره مې کار کوو. ډېرې قضیې مختلفې دي چې د ښځو حقوق مې ورکول، زیاتې ښځې چې د مېږه د خانوادېسې وې، زیاتې ښځې چې حقونه یې اخیستل شوي وو، غوږونه یې پرې شوي وو، حتی تر دې چې ما د خارجي اتباعو قضیې مختلفې وړلې. یو سړی وو چې افغانستان کې په نامه دیان د برطانیې د ملک نه وو، هغه یې په شراب نیولی وو، چا یې قضیه مخته نه وړله، د دغه قضیه مې مخته وړله. وروسته دغه نه په ډېر یعنی په مشکلاتو باندې موږ هغه فامیلي مشکلات ما ټول په همدې اله ول چې یعنی ما به د دې نه پیسې چې ونه اخیستلې یا خپل هغه فیس مې چې اخیستل هغه بېرته کور ته نفقه او جامه جوړوله. نو بیا دا و چې دا حال چې طالبان راغلل د موږ وظیفې ټولې وتړل شوې، یعنی بان شو ټول مکمل و چې ښځې ته اجازه نشته چې نور وکالت وکړي او نور نه راځي. دموک کنسل شول او بیا هغه ماکلین چې دموک جانب مقابل یعنی په دوسیه کې کوم چې مخته وړله د ښځې په مقابل کوم چې دفاع کړې وه هغه ټول زموږ ته اوس زنګ راوي موږ حتی خپل نمبرونه تغیر کړل د کور شاته به خلک راتلل چې تاسو موږ په مقابل کې تاسو د دې کسانو دفاع کړې هغه لکه اوس موږ هغه چې دښمني مو ځان ته اخیستې ده او باوجود چې موږ فقط د حقوقو لپاره دفاع کړې موږ چې قانوني برخورد و هغه برخورد هم کړی ولیکن مقابل کې د لاسه ورکړله اوس موږ د سرنوشته په کور کې د ټول ناستو او زندګي په خطر کې د زنګونو راځي په مختلفو نمبرو باندې حتی تر دې چې ما د کور څخه جلب راغی د خپل امارت اسلامي نه او په موږ ته ویل او دې ته راځي هغه کسان چې یا قاتلین وو یا په موادو نیوسي وو او د مخدرو ډېر قضیې مې هلته مخته وړلې اوس هغه کسان زنګ وایي وي تاسو خو د موږ په مقابل کې داسې کول اوس راستی چې وغږېږو زه نه پوهېږم چې موږ هدف تنا دا و چې د دې دفاع وکړو د دې حقوق ورکړو ولې سرچپه دوی اوس د موږ دښمنان شوي دي او موږ یې ته تهدید دی یعنې اوس مهال زه په کور کې ناسته یم هېڅ ساته دا درې نیم څلور میاشتې چې دا حکومت تبدیل شو نه معاش ته نه کار ته هېڅ فقط په کور کې د سرنوشت ته چې یعنې حتی وتی نه شي د باندې د دې نه چې خدای ناخواسته د موږ ماکلین موږ څوک په لاره کې ونیوني او یا بل څه کار موږ بل څه خو مخ ته وړی نشو
و استاس غونډې نور شې دسته چې تاسو پیژنې چې هغه هم نور وظیفې ته نستلای یا لا بلا بلو تهدیدونو سره مخامخ دي
او د بل همکار وا چې د ما پرشته کې درس نه ویل خو موږ به چې یو ځای وو هغه په ګلو کې کار کوي د امریکایانو سره دلته په افغانستان کې درس ورکولو خارجانه خزي وي د حالان د مختلف ملکو او ساغه د افغانستان نه چلاړو دي ټول د سمنوشتم داسې افغانستان کې پاتې شو د ریتم هم دا وسی او ګوښ کې چې ته خو د خارجانو جاسوسي د کولاته د خارجانو سره وي او هغه خارجان چې د افغانستان نه لاړو د سمنوشت دي هم داسې پاتې یعنی حتی څوک اوس راځم نه اوري مخکې موږ حقوق بشر لودو یا د ښځې ارګان هم لودو لکه وزارت عمر زنان او خشونت علی زن او حتی دا هیڅ نه لرو شکایت نه شو کولای چې موږ شکایت وکړو به ته موږ خپل پکې نیول کېږي نو د دې لپاره هیڅ یعنی زیاتې ښځې د افغانستان کې یعنی مختلفو ځایو کې کار کوي اوس کار نشته تنها یو طبقه د ډاکټر ته اجازه ورکوي خلاص هغه هم چې د دې په خوښه ده دولتي شفخانو کې مجبور دي چې کار وکړي یا هغه د دې لپاره چې د دې فامیلونه مریض دي د دې لپاره چې د په مجاهد کې او د کیمات کې دی اې کیمات کې دی هغه د په مجاهد تداوي کوي یعنی حتی مکتبونه تر اوسه د تروسا او استادان دي چې درس نه ورکوي تر شپږم سم سم چې دی هغه نو پوښتنه وکړي چې تر شپږم سم سم تر کوم درس دی درس نه ستاسو ارتقا دي ظرفیت او خلاص یعنی یو سم سم بل سم طلال استاد نشته چې درس ورکړي خو د وخت ته هیڅ یعنی دی وایي چې د ترغو چې موږ امر نه دی کړ تاسو مره وځي خو دې امر هیڅ معلومه نه دی وایي چې خو دې بعد کور لپاره دی امر نه دی فقور کې اوس افغانستان کې د کورنۍ دی اول زغله په کور کې نارینه نه لرم څو کار ته وکړي زه مجبور یم چې کار وکړم ځکه چې د مخول روان دي لاس ورکړ د ژوند مې ول دوه شهیدان څو تراتو په یاد کې لاس ورکړ سره وو نو د دې لپاره یو زغله نه زره هغه کې د ماغون دي چې په کور کې نارینه نه لري نو دا څنګه وکړي سرنوشت دي څنګه کې دا څلور میاشتې ګور د کور کار د کرایې راځي مصرف کې کور دي ډیر د شیان دي چې افغانستان کې ټول د سرنوشت حتی د ما دوه وړې خوندې دي چې د مصرف ما چول مخکې چې وکیل و اوس نه حال هغه پنتون کې نه دي ځکه چې پنتون نه باندې هغه شخصي چې فعالیت کوي هغه فیس وړي او زه دغه فیس نه ورکوم اوس نه حال مجبور یم چې خو د ترانه هم د ما سره په کور کې ناستې د ما غونډې خلاص
مدینه جانې تاسو دوی خواندي نور لري او ورونه مو دواړه وفات شوی دي
او ورونه شهیدان شول تقریبا لاس کال کې دي چې په دغه ناڅاپه دوی خواندي شهیدان شول په وخت کې بمبال کښان چې کول او هغه دوه خواندي چې دوی دواړه په پنتون کې دي داشت او نسلین دي
د خلکو پر اقتصادي وضعیت باندې چې شذ بیکار شوی دي په ځنګړې توګه څومره پات غیز کړی دي
دا خو ما خو ال کنا چې ډیر فامیلونه چې څنګه خدي سرپرستی دا فامیلی کوم کومه چاپه ودارېدل حتی دا چې څوک سمسته کار وکړي ورته یعنی په باور کې شوبه په شوبه چې ورته ومن ګرځي دا حقوق راته د ما یو ماکلې ماته زنګ وایي چې زه خو په کور کې څه نه لرم ا دې نړۍ ته قوتي ماته نه راکې زه دا څنګه وکم وې چې شوبه په شوبه ګرځم ماته وایي چې ورس محرم درا ولا د پاتې کنه او تقاوت هیڅ شي نه ستدي حتی وایي چې موږ خپل په دې باندې نو سیستم جوړو موږ خپل ته یې نو هغه کسان چې په تیر حکومت کې کار کړی دي موږ سره هیڅ ګډون نه لري په دې حکومت کې یعنی دا د چا خزي لکه ما غوندې چې په تېر حکومت کې کار کړی، یعنی که زه په افغانستان کې وم اوسېږم ما ته نور د کار زمینه دې نه ځمشی دی. وایي چې د تېر حکومت چې ول بس تی بلزي په خپل کار، نو د دې لپاره زیات اقتصاد ټول خراب شوی دی په افغانستان کې. ټول شی مخکې یو بایې ول اوس د چند هغه پیسې اخلي، که مخکې یو قطر غوړي مو پنځه واخیستل اوس په زر اخلو، یا که کار څه دی یعنی ګاز نه شروع چې پنځه سر خونې اوس په څه روانې دي. نو ته فکر وکړه چې په یو کور کې هېڅ نارینه نه وي، یو ټول د ښځې هماغه معاش ښځې چې هغه په دې دفتر نه او کور کې مصرفوو هغه هم په بند کې رقم زندګي دوی ده. او هغه کومکونه هم چې راځي، کومکونه چې افغانستان ته راځي، هغه کومکونه فقط هغه چا ته ورکول کېږي چې سړی خسته پلس کینی کی او چې اجازه نه سده خو په سړیان په قطار کې ودرېږي تاسو منتظر وو چې چار وخت محرم پیدا شي او یا بل ځای بل نفر به پیدا کوي چې هغه راسي د تاسو په نفر باندې ودرېږي. نو دا خو ډېر مشکل تمام دی چې دا شان
موږ دوه هم مېلمنه او جی امیل له موږ سره وصل سوي د ټلیفون لالاري. او جی جانی مننه چې تاسو وخت وایستي.
تاسو نه مننه زه خپل سلامونه تاسو درنو او ریډونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله چې تاسو سره نن د پروګرام کې یم.
سلامات اوسئ. او جی جانی لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې تر ډیره شوزو خپل وظیفې له لاسه ورکړې دي، که څه هم اقتصادي وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د راپور یادونه به وکړم چې وایي چې که شوزي له کار څخه و ایستل سي او همداسې مخنیوي له کار څخه دوام وکړي، د افغانستان کورنی ناخالص عواید تر یو میلیارد ډالر پورې رقم دایسي. پر دې موضوع باندې به ستاسو نظر هم واخلم، په دې اړه تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ.
واقعا دغه ریساګری چې شوې ده تر دې به هم زیات وی حالت بالکل، یعنی یو نورین خواتزی بشری نورین دی. ام دا اوس مون په دې حالت کې اوسېږو، خلک صرف په رادیوګانو کې خبرې کوي، ناری پورته کوي، اما خلک ام دا اوس د ولګې نمري دومره یو بد حالت حاکم دی. یعنی اقتصاد خو د یو ټولنې د هستې او د بقا دپاره یو اساسي زیربنا ده، او که دا نه وي، که ایس آمد نه وي، یو نامعلومه راتلونکي دپاره خلک برخلیک دپاره انتظار وباسي چې ایس د امیدونو لارې تړلې وي. نو ته فکر وکړه چې څومره سخته ده. همدا اوس چې زه د کوره بیرون لاړ شم، یو حالت ګورم، یو رقم زه جګرخون شم چې دا خلک بیچاره غریب د لاسونو د لمن نه دې کلک نیسي چې راکړه، او تم نه لري ته باور وکړه چې دا بیخي وحشتناکه ده. زه بیخي مریض یم، یعنی ډېر حالت خراب دی. که دا دوام وکړي، خلک خو په میډیا کې پر رسنیو کې ناری سوری پورته کوي، اما داسې څوک نشته چې مسؤلیت واخلي او واقعا لاسنیوی وکړي. د ولږې او د فقر و بیچارګۍ چاره نه کیږي، او د دې په مقابل کې غلا کیږي، ناامنی کیږي، جنایي جرمونه بیخي زیات کیږي، وژنه کیږي. ځکه چې که یو څوک وږی وي نو دوکان کې چې څه پراته وي هغه ته نه اخلي. هیڅوک ته باور وکړه، زه د یو ثانی شاهد یم، په دې مکریانو کې په مارکیټ کې یوه ښځې یو پنځه دانې ډوډۍ اخیستې وي، او سړی راغی دی ته نه چورکو، بس دې ښځې چیغې نارې سورې ټول ورته وکتل. هله دا سړی چې ګیر کړي، دا سړی ویلې مورې راځه، ویلې دا خلک یې چې ګیر کړي، ویلې راځي چې اصلي غله درته وښیم. دوی ټول ځان سره کشک کور ته وړي دي، چې کور ته ویني چې ټول د څه ظوف دي، څو د ولګې ناغه شوي دي، او چې دا ډوډۍ ماشومانې ګوري دا اخلي، او یو بل ته نه وایي همدا غټ غټ مړۍ په خوله کې اچي، او دا خلک دې حالت ته ګوري. دا ښځه چې لیدلې دي، دا ښځه وایي بېخي ما وژړلې، وایي 200 روپۍ راسره وو، دا مې ورته ورکړه. ته فکر وکړه چې دغه حالت چې جهان ور باندې خبرې کوي مګر عملاً هیڅوک لاسنیوی نه کوي، موږ د وحشت په یو جزیره کې اوس پراته یو.
که تاسو د خپل وظیفې په اړه راته وست، تاسو اوس وظیفه مخکې مدرلوده، آیا خپل دنده مو له لاسه ورکړې ده؟
بلکل خوجانی، زه په کور کې یم، او هیڅ امکانات نشته د بیرون په ښځو باندې، خو د کار ټول هغه دروازې تړل شوي دي. کار نشته د نارینه و د پاره نشته، او د ښځو د پاره نشته. ته باور وکړه چې دا وطن که خلک وایي چې نیمایي برخه یې مېرمنې دي، نیمایي برخه نه دي. مونږ زیاتې تر نیمایي، مونږ ډېر
پوری گلاب گلاب ځوانان خپل لاس ورک ټول کندې رند بیچاره چې د اقتصادي هغه بار ټول د ښځو په اوږو باندې پروت دی او که کلي بانډو ته ځي هم لږه داسې حتی رسېدلی دی چې دغه بشري وجدان ته ټکان ورکوي. ته باور وکړه چې زه اطرافو ته څو ورځې مخکې تللی یم، تر اوسه پورې زه مریض یم. دا تاوتریخوالی دی، دا باور وکړه. وایي چې تاوتریخوالی هر هغه عکس العمل چې د انسان روان که په لفظي لحاظ وي که په فزیکي لحاظ وي او که په رواني لحاظ وي چې انسان متاثر کاندي، ته فکر وکړه دغه بد اقتصاد چې هیڅوک یې مسؤلیت نه نیسي چې څه وکړو، څه تدابیر ونیسو، څنګه باید مخنیوی وشي، څه لارې چارې وګورو، هیڅوک نشته چې داسې بې امید یوه خبره مونږ ته وکړي. دا ډېر واقعا دردونکی دی.
بله، تاسې د کلي وضعیت یاد کړئ. تاسې که د خپلو سترګو لیدلې حال هم راسره شریک کړئ.
ته باور وکړه چې په کلي کې نور کروندې وچکالي، یعنی دوی دونه ځپلي دي. دوی هماغه د یو کال هغه څو فاصله چې ورکول کېږي د هغه دپاره انتظار وباسي، حتی د هغه د مصارف هغه چې څه لاسته راوړي د خپل حاصلاتو هغه د کور دپاره د یو کم وخت دپاره مغه نه کېږي. دوی د خپل ځانونو دپاره وایي مونږ پورونه کړي دي، مونږ چې څه شی پیدا کړو پور والا ته ورکو، پور وی په مونږ باندې پوهېږي چې دوی څه نه لري، مونږ څه نه لرو، په بل چا پور لرو. وی راځي دومره په شدت مونږ نه هغه کوي چې پور مې راکړي ښه زه ځان ووژنم. اوس خو هېڅ لارې چارې د امکاناتو نشته چې زه لاسته راوړم یا پور ورکړم یا خپل ژوند پر مخ یوسم. دومره سخته ده. ته باور وکړه چې د دوی هېڅ هغه محصولات چې دوی ترلاسه کوي اوس په هغه اندازه نشي ترلاسه کولی. وچکالي دوی ډېر خراب کړي دي. او د ځمکې محصول خو تاسو پوهېږئ چې په هغه عنانوي شکل په هغه عنانوي وسایلو باندې دي. دوی خو میکانیزه شوي نه دي چې هغه کم ځمکې نه ډېر حاصل واخلي، داسې هم نه دي. حاصلات څوک واخلي؟ اوس خوراک روار کړه نشته، پیسې نشته، نقدې پیسې نشته. هغه سې چې څه لري که نه، که ترکاري کوي، خصوصا زه لغمان ته تللی وم، هلته ډېر ترکاري کرل کېږي. هغه ترکاري چې وړي په وخت یې نه څوک اخلي، ترکاري په وخت خرڅ نه شي، هغه ضایع کېږي، هغه هېڅ شی اصل نه راځي. نو ته باور وکړه چې هغه خپل وچه ډوډۍ دپاره دومره ایران دي، یو بل کور ته فقط خپل هغه لېږي چې مونږ ته پور راکړي. هغه چې خپله نه لري چا ته پور ورکړي. ته باور وکړه چې ډېر سخته ده، هېڅوک کتای نشي. ډېر سخته ده چې انسان هغه حالتونه وګوري چې د لږې دپاره خلک خصوصا میرمنې چې دی او کور ټول هغه فشار، روحي فشار په دې باندې دی، ځکه چې نارینه یې بیکار ده او خپله چې هر څومره هلې ځلې کوي دومره نشي کولی چې یو مړې ډوډۍ ترلاسه کړي، یو مړې ډوډۍ آماده کړي خپل بچیانو ته ورکړي. یعنی خبره دلته ده چې زه د دې حالت نه واقعا زه ډارېږم. یعنی که دا یو میاشت دو میاشتې دوام وکړي دومره به مړي پراته وي چې په جنګونو کې به دومره شهیدان نه وي چې د دې د لوږې د لاسه به خلک مري.
مدینه جانې، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسې د دې ټول وضعیت حل که یو څو خبرې وکړای سو پر دې موضوع باندې چې څنګه وضعیت بیرته سمیدلای سي، بیرته د دې بحران څخه افغانستان راوتلای سي؟
زما په نظر کې دوباره سازمان ملل په دې فشار راولي او یا هم حقوق بشر چې ښځو ته دوباره وخت ورکوي سي چې ښځې باید کار وکړي او اجازه ورکړي چې د ورځې په څنګ کې دا دفتر کې چې کار کوي موږ کار وکړو. خیر ماش د لږې حتی دای چې فکر زیات وخت بعد مې خدای چې نفر کار وکړي موږ دومره اجازه حتی نشته چې کار وکړو. که چیرې بېته ارګانونه لکه سابق لوی سرنولي وه، حقوق بشر و وزارت امور زنان و او داسې نور، حتی دا چې اوزه کې هغه کارمندانو چې کار کول تلاشي په څنګ کې ښځې چېرې اوس هغه کار نه لري، ټول بېکار په کورو ناست دي. یعنی بېته زموږ ته زمینه مساعده کې هغه ایجاب هم چې دوی وایي هماغه ایجاب به کوو، هېڅ مشکل په ایجاب کې نشته. یعنی په ترس د لباس کې خو صرف موږ ته د ازادي د کار راکړي، موږ ته د ازادي د پیشرفت راکړي چې دوباره موږ په خپلو پښو ودرېږو او موږ دې ته ضرورت لرو. او د دې دنیا نه نړۍ نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي په افغانستان باندې، که چېرته مذاکرو د لارې کېږي، که چېرته په هر طریقه کېږي چې د دوی سره خبرې وکړي او موږ ته بېرته دا زمینه مساعده کړي چې موږ بېرته کار وکړو او خپل هغه مصرف د کور واچوو او خپل ځان ته یو څه برابر.
طالبان وایي چې موږ یو چوکاټ جوړو چې د هغه د مخې به بیا وښځو ته د کار زمینه برابرېږي. اما ستاسو په نظر د یو ښځې په توګه دا وضعیت ولې روان دی؟
خورجان اول دوره ما نن لکه پرون یادی گیزه علمی غړی او وزارت معرف کې تدریسات ثانوي کې دی ویل چې مونږ خزه ته بیا اجازه ورکو دا کو هغه کو یو دوه میاشتې مونږ لاړو مونږ ته حاضري به کښته کېده ما به چادري دغه پس عمومي سړک په غاړه کې وړو داسې به پرته وم هغه امزاګانې مې کولې زما ویرېږي واقعا دی ویل چې مونږ اجازه ورکو اجازه ورکو د اجازه ورکولو کې او زمینه مساعده شي پنځه کاله تېر شو چې تر څو دوی ختم شول نو نن چې دا وایي هماغه حالت زمونږ یادېږي چې دوه میاشتې وروسته مونږ بیخي هغه حاضري ته مونږ ته دروازې کې وویل چې نور مه راځي نه تاسو ته نور معاش دی نه ستاسو لپاره نور حاضري ده هغه بیا په کور کې مونږ څومره وختونه تېر کړو یو کار بل کار څومره سخته وه بیکاري کې مشکلاتو کې مونږ څه حالتونه تېر کړو او نن بیا هم وایي دی چې دومره استعداد لري چې زمینه مساعده کوي چې یو ښځه هر ښځې دپاره به موټر ولاړې وي تر کوره او تر تعلیمه پورې ځي و تر کاره پورې ځي و کور ته راځي دا ناممکنه ده دا یو خیال دی دا محال دی دا ناممکنه ده د دوی کې زه دا استعداد نه ګورم دوی دې دا زمونږ بانکي نظام دي سم کړي دا دې خو حداقل دوی امید خلکو امیدواري دپاره په میډیا کې هره ورځ څرګند شي یو امید ورکړي خلک حیران پاتې دي چې دوی څه کوي بالاخره دوی همدومره کوي چې که میډیا کې دوی وځي طالب ورور په خارجي رسنیو کې نړیوالو ته وایي چې مونږ د دوی عزت تر پخوا ډېر ښه ساتلی دی دوی په کورونو کې دي ماشونه ورته ورکول کېږي او دنیا ګل ګلزار دی خبر نه دی چې څه حالت په مونږ تېرېږي ایله کوم چې زما آواز اتمن زموږ آوازونه باید تاسو هره ورځ هر وخت دا پروګرامونه ونیسئ او چې دروغ دې نه وایي ځکه دا حالت چې مونږ ګورو چې د ټولو په مخ لارې تړل شوي دي یو محکمې ته زه لاړم هلته مې کار و بس دومره په ما په کار شو چې بې نامحرمه بله ورځ دلته اجازه نشته چې ننوځي نو زه د کوم سړي لاس ونیسم چې زه لاړ شم یو چیرته دا د څومره سخته ده زه په خپله په دې سن کې مالې نه یم چې زه یو محرم یا که نه نه وویل اجازه نشته نو خبره په دې کې ده چې ستونزې بلا ډېرې دي خو دوی د دومره د چا خبره همت وکړي چې دا د اقتصادي امکاناتو دپاره زمینه وسایده کې کار دپاره فکرونه وکړي چې دا خلک میرمنې او نارینه حداقل په کار شي ته په تعلیم شي نو خبره دلته ده چې د دوی خبرې چې وي نو ما یو خبره رښتیا نه کوي د سړي زړه چوي دوی که ورته ووایي چې تاسو دا کارونه خلک څېړنې کړي دا تاسو داسې وایي خدای دې نه کړي نو دوی سره بیا وایي څوک چې وایي زه چې نه شرمېږم ما به څوک وشرمیونه نو څوک دوی سره بیا سند وباسي چې دغه ده او دغه ده
اوس هم زه غواړم چې د ځینو اوریدونکو چې موږ ته یې د فیسبوک له لارې خپل نظرونه پرې ایښی دي پر همدې موضوع باندې هغه له اوریدونکو سره شریک کړم ولی الله محمدی پر فیسبوک د ازادي رادیو پر پاڼه باندې تر همدې موضوع لاندې لیکلی دي چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده باید د اسلامي اصولو په بنسټ شذو ته خپل حقوق ورکړل سي او زموږ د ژوندانه په هر چاره کې شذو ته ضرورت لرو هغه کمالیم وي تبابات وي پولیسي وي استخبارات وي تجارت او یا هم بل ځای متاسفانه که شذو ته د کار اجازه ورنکړل سي او خپل عایدات ونه لري په ټولنه کې به د فحشا مخه ونه نیول سي بل اوریدونکو لیکلي دی محمد قاسم زواک په افغانستان کې د شوت نور کارونو ته نه پریښودل دا هغه لاملونه دي چې شځې د بد اقتصاد سره مخامخ کوي او کچيري په راتلونکو کې داسې حالت وینو شځې له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ کیږي او هله ده چې دا وضعیت باید نور حل سي همدارز کامران مشال لیکلي دی چې ما په خپل هم وظیفه له لاس ورخړې دا او هله ده چې نوې حکومت خلکو ته د کار زمينه مساعده اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه واورې د پدې خبرونه کې زلمش سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون وکړ بل اونۍ په بیا له تاسو سره یو اوس د دې خبرونه وخت پای تر رسیدلې دی لخپل ملمنو څخه ډیره مننه کوو تر بیا مو پر خدای سپارم
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان